السلام علیکم په افغانستان کې د سهار و بجې دی په دې هله چې آرام او نیکمرغه ورځ مو پیل کړی وي زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د لومړنۍ خبری مجلې اوریدو ته رابولم نن چهارشنبه د 1409 هجری لمریز کال د مرغومې وویشتمه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د جنوري له 12 سره سمون لري د دې نیم ساعت خبرونې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف پر مخ وړي د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی په نږدې ورځو کې د دې کمیسون د مشرتابه د ټاکلو لپاره انتخابات کیږي د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر له پاکستان وغوښتل چې پر خپله خاوره د طالبانو او حقانی شبکې پر ضد اقدامات وکړي د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته خو اول پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې په بلخ ولایت کې د سیاسي مشرتابه پر انتقال خبرې وکړې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وی شهلا حق د دې کمیسون د دارالانشا د ریاست د سرپرست په توګه ټاکل شوې ده او د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو یو مرستندوی ادارې د فلسطینیانو لپاره د 125 میلیون ډالر مرستې تر ریمایي زیاته برخه وځنډوله د خبرونو تفصیل د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې په بلخ ولایت کې د سیاسي مشرتابه پر انتقال خبرې وکړې دا خبره سپینې ماڼۍ په یو خبر پاڼه کې کړې او زیاته کړې ده چې په دې خبرو کې مرستیال ولسمشر مایک پینس د افغانستان حکومت سره په ملاتړ ټینګار کړی څو د بلخ د والي عطا محمد نور سره کار وکړي چې دغلته د خبرو اترو له لارې په سوله ییزه توګه د مشرتابه انتقال ترسره شي سپینې ماڼۍ په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې دا تلیفون خبرې ترې د هغو خبرو دوام دی چې تیرې میاشت امریکا مرستیال ولسمشر په کابل کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره درلودې سپینې ماڼۍ زیاتوي چې د امریکا مرستیال ولسمشر په دې تلیفوني خبرو کې د ضروري اصلاحاتو سیاسي مشارکت او د راتلونکو انتخاباتو لپاره د چمتووالي په څیر په مهمو پرمختګونو د کابل د دوامدارو هڅو یادونه وکړه همدارنګه دواړو مشرانو په افغانستان کې په امنیتي وضعیت او د جنوبي اسیا په اړه د ولسمشر ټرمپ د پالیسۍ د اغیز په باب هم بحث وکړ دا د ولسمشر اشرف غنی او د بلخ د لیرې کړی شوي والي عطا محمد نور ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ وروسته لومړی ځل دی چې د امریکا یو لوړپوړی چارواکی په دې مسأله کې له افغان چارواکو سره خبرې کوي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وی شهلا حق د دې کمیسون د دارالانشا د ریاست د سرپرست په توګه ټاکل شوې ده د انتخاباتو خپلواک کمیسون یو غړي رفیع الله بیدار د سه شنبې پر ازادي راډیو ته وویل چې تر هغې چې د دې کمیسون د دارالانشا لپاره رئیس ټاکل کیږي نوموړی به د دارالانشا د ریاست د سرپرست په توګه کار کوي ښاغلي بیدار وویل د دې کمیسون د دارالانشا د ریاست د سرپرستۍ په توګه د شهلا حق د ټاکنې په اړه د سه شنبې پر ورځ رسمي مکتوب ترلاسه کړی دی ښاغلي بیدار زیاته کړه
یعنی یو چیز موقتی هستند چې ما بتونیم د پروسه کامل انتخاب
دا وی دی او موقتی ټاکنه د څو موږ کولای شو چې د دارالانشا د رئیس ټاکنې لپاره قانوني پروسه پر مخ یوسو هغه داسې چې کمیسون به داسې درې کسان لیست چې د قانون لمخې د دې څوکۍ لپاره په شرایطو برابر وي ولسمشر تستوي ولسمشر به له هغو دریو تنو یو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس په توګه ټاکي تر دې مخکې امام محمد وریماچ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا د رئیس په توګه کار کوي خو څو میاشتې مخکې د ولسمشر غنی لخوا له دندې څخه د لرې کېدو راپورونه خپره شول له فاریاب څخه پر ورکړ شو رپورټونو کې ویل کېږي چې دغلته د سه شنبې پر ورځ د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په بازار کې درې توغندې لګېدلې چې 15 کسان پکې وشل شوي او 50 نورې ټپیان کړي دي چارواکي وایي په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو یو مرستندوی ادارې د فلسطینیانو لپاره د 125 میلیون ډالر مرستې تر نیمایي زیاته برخه ځنډولې ده امریکایي چارواکو د سه شنبې په ورځ ویل واشنگټن به د ملګرو ملتونو د مرستې او کار ادارې ته 15 میلیون ډالر برابر کړي او 15 میلیون ډالر به د راتلونکي لپاره وځنډوي د امریکا د بارنې چارو د وزارت وایي نه هیدر نورت په دې اړه وویل موږ غواړو چې ځینې اصلاحات رامنځته شي او زیاته کړه چې دا بدلونونه د ملګرو ملتونو د دې ادارې په فعالیت او تمویل دواړو کې پکار دي. د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو د دې ادارې د بودیجې په سلو کې دیرش برخې په برابرولو کې لویا بسپنه کوونکی هیواد دی. د جرمني د فدرالي څارنوال دفتر وایي پولیسو د لسو مشکوکو ایراني جاسوسانو په اړه د څېړنو په ارتباط په ټول هیواد کې یو لړ د تلاشۍ عملیات ترسره کړي دي. چارواکو ویل چې د سه شنبه د ورځې په دې چاپو کې هیڅوک نه دي نیول شوي. د جرمني د فدرالي څارنوالۍ وان سټیفن بهل ویل د تلاشۍ او چاپې او دا چاپې وروسته له هغې ترسره شو چې د اساسي قانون د ساتنې د دفتر په نوم د جرمني د کورنیو استخباراتو ادارې څخه چې د جاسوسۍ ضد عملیاتو مسؤلیت لري معلومات ترلاسه کړل. بهل ویل ګمان کېږي چې مشکوک کسانو د ایران سره د تړلي او سازمان په استازیتوب په جرمني کې د ځینو ادارو او اشخاصو جاسوسي کوله. او په اوکراین کې د دې هیواد د پارلمان ودانۍ ته نږدې پولیسو او اعتراض کوونکو خپلو کې نښتې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د پارلمان غړي د اوکراین سره د هغو سیمو د بیا یوځای کېدو پر یوې لایحې بحث کوي چې روسي بلتون غوښتونکو نیولې دي. نښتې د سه شنبې په ورځ وروسته له هغې پیل شو چې یو شمېر اعتراض کوونکو د پارلمان ودانۍ ته نږدې ټایرونه وسوځول او د روسیې بیرغ ته اور واچاو. دغلته له تېر کال راهیسې د حکومت ضد اعتراض کوونکو خیمه درولې ده. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبرې مو چل لاوړی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مقامات وی په نږدې راتلونکي به د دې کمیسون د مشرتابه د ټاکلو لپاره د کمیسون دننه انتخابات ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر پاکستان ته د خپل سفر پر مهال اسلام آباد غوښتي چې پر خپله خاوره د حقانی شبکې او طالبانو پر ضد اقدامات وکړي. بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت فوق العاده غونډه وکړي.
دا غونډه را بلل یوازې افغانستان لپاره، هم د اقتصادي لحاظ، هم د سیاسي لحاظ، هم د امنیتي لحاظ د اهمیت وړ یوه غونډه ده.
د نړۍ مطبوعات هم لولو. او د قزاقستان ولسمشر او د امریکا جمهور رئیس د افغانستان په مسأله خبرې کړې ده. دا چې سی ویلې دي په همدې خبرونه کې جزئیات خبرېږي. د خبري مجلې په پای کې د تل په شان د ژوند رنګونه خبرېږي.
افغانان استعدادونه په نړیواله کچه هم ثابت شوي دي او هر کار کولی شي، خو یوازې مشکل همدا ده چې زمینه نشته. لاندې عمله دې وروسته پاتې هم د خپلو مسلکونه کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د اف ام سل اشاره 15 صفه للارې په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په صفه ډول وورای. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به د دې کمیسون د مشرتابه د ټاکلو لپاره د کمیسون دننه انتخابات وشي. د دې کمیسون یو غړي رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسون ته د غړي په توګه د سید حفیظ الله هاشمي په ورپېژندلو به د کمیشنرانو شمیر بیرته پوره او د کمیسون داخلي انتخابات ممکن شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نوې ټاکل شوي غړي سید حفیظ الله هاشمي د سه شنبې په ورځ په ارګ کې د لوړې مراسم پر ځای کړل. تفصیل د اجمل ان پر رپورټ کې ورو.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د دې کمیسون د وم غړي په ټاکل کېدو سره به د دې کمیسون غړي پوره او د نوي مشرتابه لپاره د خپل منځي انتخاباتو جوګه شي. وروسته له هغې چې دوه میاشتې مخکې ولسمشر اشرف غني د انتخاباتو د خپلواک کمیسون پخوانی مشر نجیب الله احمدزی له دندې لرې کړ، د دې کمیسون د مشر څوکۍ خالي ده. همدارنګه له دې سره د کمیسون یو غړی هم کم و. د غرابي له اوږدې پروسې وروسته سید حافظ الله هاشمي د انتخاباتو د کمیسون د غړي په توګه وټاکل شو. نوموړي د سې شنبې په ورځ د ولسمشر اشرف غني او نورو لوړپوړو چارواکو په موجودیت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نوي غړي په توګه لوړه پر ځای کړه چې ورسره د دې کمیسون د غړو شمېر بشپړ شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لغړی رفیع الله بایدار مو پختل چې اوس چې د کمیسون د غړو شمیر پوره شو، د دې کمیسون د مشر د ټاکلو په اړه به کله پریکړه وشي. خاغلی بایدار وویل خغلی بیدار وایي د کمیسون اوم غړی ټاکل شوی او د غرابي پروسه بشپړه شوې. اوس موږ کولای شو چې په همدې نږدې ورځو کې وروسته له هغې چې خغلی هاشمي رسمن دې کمیسون ته ور وپېژندل شي او کار پیل کړي، نو موږ به هر څومره زر چې ممکنه وي خپل داخلي انتخابات ترسره کړو. خاغلی بیدار ویل د کمیسون دننه به د څلورو څوکیو لپاره چې د کمیسون د رئیس دوه مرستیالانو او منشي څوکۍ دي انتخابات ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون غړي رفیع الله بیدار زیاته کړه چې د کمیسون د مشرتابه لپاره په انتخاباتو سربیره نور موارد هم و چې د کمیسون د غړو بشپړ ترکیب ته یې اړتیا لرله. ښاغلی بیدار وایي د اووم کس د نشتوالي په صورت کې د کمیشنرانو ترکیب بشپړ نه و. له همدې کبله موږ ډېرې مسلې چې د کمیسون د ټولو غړو موجودیت ته یې اړتیا لرله ځنډولې وي، د بېلګې په توګه د استخدام پروسه. بیدار هیله څرګنده کړه چې د کمیسون د نوي غړي په ټاکل کېدو سره به د انتخاباتو لپاره د چمتووالي چارې چټکې شي. له دې سره نوموړي ټینګار وکړ چې دوی له عملیاتي او تخنیکي پلوه د راتلونکي هجري کال د سرطان په میاشت کې د ملي شورا ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته چمتو دي. ښاغلی بیدار راتلونکو انتخاباتو ته د چمتووالي په لړ کې د ترسره شوو کارونو په اړه وویل چې 1355 رای ورکولو مرکزونه له سره ارزیابي شوي. همدارنګه د رای ورکونکو د یو داسې فهرست پر چمتو کولو کار روان دی چې هر رای ورکونکی د رای ورکولو له یو اړوند مرکز سره وصل شي. د رفیع الله بیدار په وینا د انتخاباتو عملیاتي پلانونو باندې هم کار روان دی او دوی هیله مند دي چې انتخاباتي تقویم به هم زر بشپړ شي. ښاغلی بیدار مالی تمویل او امنیت چې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره مهم دي په حکومت پورې تړلې مسلې وبللې او ټینګار یې وکړ چې دولت باید په دې برخه کې اقدامات وکړي. په داسې حال کې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې نیټې ته تر شپږو میاشتو کم وخت پاتې دی، شنونکي د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اوسني فعالیتونه ورو وګڼي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون چارواکي وایي د غړو په بشپړېدو سره به یې کارونه چټک شي او ډاډ څرګندوي چې راتلونکي انتخابات به په ټاکلي وخت ترسره شي.
د اجمل ان پراپور کې مو اوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي ډېر شر به په دې کمیسون کې د مشرتابه او نورو مسؤلانو د انتخاب لپاره رای ورکونه ترسره شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی ایلس ویلز پاکستان ته د خپل روسي سفر پر مهال د دې هیواد له چارواکو وغوښتل چې پر خپل خاورې د حقاني شبکې په ګډون د نورو تروریستي ډلو موجودیت ته پام واړوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستان ته د اغلې ویلز د سفر په اړه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې ایلس ویلز پاکستاني چارواکو ته ویل چې د جنوبي اسیا لپاره د امریکا تګلاره د یو پیاوړي او باثباته افغانستان جوړښت په جنوبي اسیا کې داعش وسلوالې ډلې او همداشان هغو تروریستي ډلو ته د ماتې کولو استازیتوب کوي چې پاکستان او امریکا دواړو ته ګواښ دي. تفصیل له پیښور زموږ د همکار ذبیح الله شفق په ریپورت کې.
د جنوبی او منځنی اسیا چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز له پاکستان غوښتي چې پر خپل خاورې د حقاني شبکې او نورو ترهګرو ډلو د پرله پسې موجودیت مسلې ته پام واړوي. اغلی ویلز له پاکستانو چارواکو سره په لیدنه کې همدا شان ویلي، امریکا د سیمې د سولې او ثبات لپاره له پاکستان سره د اړیکو د نوي پړاو د جوړولو په لټه کې ده. دا څرګندونې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د سه شمې پر ورځ ناوخته په خپلې کړې خبر پاڼه کې کړي چې د رواني میاشت په 15 او 16 نیټه اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیالي وزیر ایلس ویلز سفر په اړه خبره کړې ده. خبر پاړه اسلام آباد ته د اغلی ویلز سفر پاړه وایي چې نوموړی د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د پاکستان د قربانیو ستاینه کړې او همداشانې د ویلز په حواله لیکلي، د جنوبي اسیا لپاره د امریکا تګلاره د یو پیاوړي او باثباته افغانستان جوړښت په جنوبي اسیا کې داعش وسلوالې ډلې او همداشان هغو ترهګرو ډلو ته د ماتې ورکولو استازي کوي چې پاکستان او امریکا دواړو ته ګواښ دی. د امریکا دغه چکپوړي چارواکي اسلام آباد ته د خپل سفر پر مهال له پاکستانیو چارواکو سره په لیدنو کې پر بېلابېلو مسایلو خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبې په ورځ د ایلس ویلز سفر او لیدنو په اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي و چې ایلس د بهرنیو چارو سکرتري تحمیل جنجو سره په لیدنه کې د افغانستان او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپلمنځي اړیکو په ګډون په یو لړ مهمو مسایلو خبرې وکړې. د امریکا د چکپوړي چارواکي په داسې وخت کې د پاکستان سفر کړی چې په دې وروستۍ کې د پاکستان او امریکا اړیکې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه ټویټ له امله ترینګلې شوي چې د روان کال په لومړۍ ورځې پکې پاکستان په سختو ټکو وغانده او دغه هیواد یې په دومخۍ تورن کړ. د ټرمپ تر دغو څرګندونو وروسته امریکا د پاکستان پوځي مرسته هم وځنډوله. د یادونې وړ ده چې اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي وزیر تر سفر څو ورځې مخکې د امریکا د مرکزي قمانداني مشر هم د پاکستان د پوځ مشر ته ټلیفون کړی و او په دوه اړخیزو اړیکو سربېره ورسره په یو لړ مسایلو خبرې کړې وې.
په راپور کې مو وریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي په اسلام آباد کې له چارواکو وغوښتل چې پر خپل خاورې د تروریستي ډلو پر ضد اقدامات وکړي.
Then
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات خبرونې لوستی دي او د وروستیو مقالو ځینې برخې درسره شریکوي.
د نړۍ دوو ورځپاڼو د افغانستان د ولسمشر او د بلخ د لرې کړای شوي والي ترمنځ پر روانو جنجالونو لیکنې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز لیکي له کله چې د بلخ له ولایته د عطا محمد نور د برطرفي اعلان شوی دی، دی هره ورځ خپل دفتر ته ځي. د ورځپاڼې په وینا ښاغلي غني په تیرو دریو کلونو کې هڅې کولې چې عطا محمد نور د بلخ له ولایته لرې کړي. نیویارک ټایمز دې ته هم اشاره کړې چې پخوا هم داسې شوي چې یو سیمه ییز مقام د مرکزي حکومت امر رد کړي، خو ورځپاڼې لیکي له 2000 لومړي کال راوروسته شاید داسې هڅې افغانستان له ماتې سره مخامخ کړي. نیویارک ټایمز د جمهوري ریاست تیرو انتخاباتو او راتلونکو انتخاباتو ته په اشاره د عطا محمد نور خبره راخیستې ده چې وایي زه نه غواړم چې دوهم کس واوسم. د دې وژدې مقالې په وروستیو کې راغلي دي عطا محمد نور د افغانستان په شمال کې خپلې ملیشې لري چې د بشري حقونو د څار ډلې په وینا له بشري حقونو څخه یې ډېرې سرغړونې کړې دي. وال سټریټ جورنال ورځپاڼې هم همدا مسله څېړلې ده او لیکي عطا محمد نور ولسمشر غني له یوه امتحان سره مخامخ کړی. د ورځپاڼې په باور سربیره پر دې چې یوه میاشت مخکې د افغانستان ولسمشر د عطا محمد نور د برطرفۍ خبر ورکړ، خو نور لا هم د بلخ د ولایت له مقامه نه دی خوځېدلی. وال سټریټ جورنال بیا لیکي د ولسمشر غني لپاره د بلخ د ولی لري کول د جنگ سالارانو او د زورواکو د واک د پای ته رسیدو یو آزموینه ده. د ورسپانې په باور د زورواکو ته په دې سترګه کتل کیږي چې نه پریږدي افغانستان په خپلو پښو ودرېږي. ورسپانې په کابل کې د پالیسی او څېړنې د مرکز د مشر هارون میر په قول لیکلي دي اوس دا مسله د دوو کسانو ترمنځ نه ده چې یو به ځي او یو به پاتې شي. اوس مسله د جمعیت د ګوند د بقا، د ولسمشر غني د حکومت او پخپله د شاغلي غني ده. د افغانستان د دولت دننه د اختلافاتو په ترڅ کې د لویدیس وی بلې خبرونه د افغانستان پر سر د واشنگتن او اسلام آباد اختلافاتو ته اشاره کړې ده. نېشنل انټرست لیکي چې د امریکا متحد ایالاتونو یو ځل بیا پر پاکستان فشار راوستي ترڅو په خپل خاور کې د افغان طالبانو خوندې پناه ځایونه له منځه یوسي. خبرونه لیکي چې د بې اعتمادۍ په فضا کې دواړه لوري یو بل تورنوي او د اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ پخوانی تودې اړیکې په وروستیو کلونو کې په بې ساري ډول سړې شوې دي. نېشنل انټرست لیکي چې پاکستان بیا بیا دا خبره کوي چې د افغانستان جګړه په خپل خاوره کې مخته نشي وړی، خو امریکا د سیمې لپاره د خپلې ستراتیژۍ له مخې له پاکستان خپلې غوښتنې لري. خبرونه وړاندې لیکي امریکا نور په پاکستان باندې هغسې باور نشي کولی لکه په نویمو میلادي کلونو کې چې یې کاوه. په مقاله کې د امریکا او پاکستان اړیکې پخوانی یادې شوي او لیکل شوي دي چې د افغانستان تر رواني جګړې مخکنی دي، نو د دې لپاره چې ښه روابط ښه پاتې شي خبرې پکار دي. نېشنل انټرست لیکي چې امریکا په ښکاره ویلي دي چې پاکستان ته پکار دي چې طالبان د خبرو میز ته چمتو کړي. خبرونه لیکي که داسې شي نو پاکستان به مجبور نه شي چې د امریکا غوښتنو ته په سیمه کې په زوره غاړه کیږدي.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب باندې ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدل شي. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نصرباف د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره په پرونی لیدنه کې د افغانستان د سولې او ثبات په برخه کې د خپل هیواد پر همکارۍ ټینګار وکړ. دواړو مشرانو د سه شنبه پر سپ سیمه ایز امنیت، اقتصادي مسلو او دو اړخیزو اړیکو د خبرو لپاره په واشنگټن کې وکتل. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویل چې دواړه مشران په افغانستان کې د کړکیچ په سیاسي هواریو په سیمه کې د پراخو سیاسي او اقتصادي همکاریو په اړه په خپلو کې غږېدلې دي. نور جزئیات د اجمل ان په ریپورت کې دي.
سپینې ماڼۍ کې ولسمشر ترامپ د نظربایف سره یو ځای د څرګندونو پر مهال قزاقستان یو پیاوړی د ملي حاکمیت لرونکی او خپلواک هیواد وباله او زیاته کړه دا هیواد د امریکا ملګری او ستراتیژیک شریک دی. نوموړي له نظربایف مننه وکړه چې افغانستان ته د امریکا د پوځي تجهیزاتو او پرسونل په ترانزیت کې مرسته کړي. د دواړو مشرانو ترمنځ په خبرو کې د افغانستان سره د قزاقستان د همکاریو مسله د مهمو موضوعاتو څخه وه. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي ولسمشر ترامپ د ولسمشر نظربایف مننه وکړه چې د امریکا د جنوبي اسیا د پالیسۍ د ملاتړ ژمنه یې کړې او افغانستان ته د لوجستیکي ملاتړ او لار ورکولو په برخه کې او همدارنګه د بشري هڅو په برخه کې پرله پسې همکاري کوي. سپینې ماڼۍ زیاته کړې چې ولسمشر ترامپ او ولسمشر نظربایف په دې لیدنه کې ټینګار وکړ چې یوازې د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې پروسه افغانستان کې سوله او ثبات راوستلی شي. په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر ترامپ د افغان امنیتي ځواکونو سره د قزاقستان د پخوانیو مالي مرستو یادونه وکړه.
د امریکا او قزاقستان د ولسمشرانو د لیدنې په اړه د سپینې ماڼۍ اعلامیه زیاتوي. قزاک مشر په افغانستان کې د امنیتي ستونزو په وړاندې د مبارزې په برخه کې د نورې مرستې او ملاتړ چمتووالی وښود او وی ویل هیواد به یې په قزاقستان کې نور افغان ملکي او امنیتي پرسونل وروزي او په ځانګړې توګه به د افغان ښځو د پیاوړتیا په برخه کې همکاري زیاته کړي. دواړو مشرانو په افغانستان کې د ترانسپورتي زیربناوو د پراختیا په پروژو کې هم د قزاقستان د شراکت هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ د اعلامیې له مخې ولسمشر ټرمپ او ولسمشر نظربایف د منځنۍ اسیا د تجارت او پانګونې د چوکاټ توافق ته پر خپل تعهد ټینګار وکړ او په راتلونکي کې د دې سوداګریزې شورا په غونډو کې د افغانستان د ګډون هرکلی وکړ. د قزاقستان ولسمشر نظربایف تر لیدنې مخکې له ولسمشر ټرمپ سره یو ځای خبریالانو ته په لنډو څرګندونو کې د سیمې د دوو لویو قدرتونو چین او روسیې ترمنځ د خپل هیواد موقعیت ته اشاره وکړه او د سی 15 جمع یو په نوم پروګرام لپاره یې د امریکا د ملاتړ د دوام غوښتنه وکړه. د سی 15 جمع یو پروګرام د ولسمشر باراک اوباما په دوره کې پیل شو او هدف یې دا دی چې امریکا د قزاقستان او د پخواني شوروي د څلورو نورو جمهوریتونو ازبکستان، قرغیزستان، ترکمنستان او تاجکستان سره اړیکې پراخې او ژورې کړي. سپینې ماڼۍ وروسته د دواړو مشرانو ترمنځ د لیدنې په اړه په خبرې کړې اعلامیه کې ویلي چې دواړو مشرانو د سی 15 جمع یو د پروګرام په څیر د سیمه ییزو فورمونو له لارې د سیمې ستونزو ته د هواري د موندلو ژمنه وکړه او په راتلونکي کې د سی 15 جمع یو پروژه کې د افغانستان د ګډون هرکلی وکړ. قزاک ولسمشر نظربایف چې د ترجمان په وسیله یې خبرې کولې، ولسمشر ټرمپ ته وویل قزاقستان تل له امریکا سره ښې سیاسي اړیکې لرلې او موږ زموږ د خپلواکۍ او مځکنۍ بشپړتیا څخه د امریکا د ملاتړ قدردانی کوو. نظربایف د خپلو دې څرګندونو په اړه جزئیات ورنه کړل، خو د منځنۍ اسیا دا هیواد د پخواني شوروي د هیوادونو په وړاندې د روسیې د پالیسیو په اړه اندېښمن دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه جوړه کړي. د بهرنیو چارو د وزارت د اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه د سه شنبې پر ورځ کابل کې ویل چې یاد غونډه د افغانستان لپاره یو لویه راسته راوړنه ده. د سیاسي چارو کارپوهان هم په دې نظر دي چې دا غونډه د افغانستان لپاره ګټوره ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې د قزاقستان په نوښت چې دا مهال د ملګرو ملتونو امنیت شورا دوره مشري کوي د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه جوړه کړي. د دغه وزارت اداري مرستیال نصیر احمد اندیشه د سه شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دغه غونډې اصلي هدف د افغانستان د سولې پروسې او د سیمه ییز اقتصادي همکاریو په اړه بحثونه دي. هغه وایي د دغه غونډې زیات تمرکز به په سیمه ییز اقتصادي همکاریو باندې وي، یعنې په ټوله کې د مرکزي آسیا هیوادونه څنګه کولای سي د افغانستان د سولې او په اقتصادي پروسو کې همکاري وکړي. زه فکر کوم چې دا یوه لویه لاسته راوړنه ده. که څه هم ښاغلی اندیشه د ځانګړې غونډې د جوړېدو دقیقه نیټه نه ښیي، خو د یو شمېر راپورونو له مخې ټاکل سوې ده دغه غونډه څلور ورځې وروسته جوړه سي. دا غونډه داسې مهال جوړېږي چې د روانې اونۍ په سر کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو لوړ پوړی پلاوی په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان د سفیر او د یاد سازمان د امنیت شورا د دوره رئیس خیرت عمروف په مشرۍ کابل ته راغلی و. د افغانستان حکومت وای د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راغلی پلاوی د افغانستان په چارو کې د پاکستان د لاسوهنې له یو لړ اسنادو او شواهدو سره بیرته امریکا ته ولاړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وای د افغان حکومت د فعال ډیپلوماسۍ له امله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ټول غړي هیوادونه د افغانستان په مسله کې یو نظر لري.
له رحمت افغان څخه مو اوریدل چې د بهرنیو چارو وزارت وایي په نږدې راتلونکي کې به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د افغانستان په اړه فوق العاده غونډه وکړي. دا امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ډیر وختونه وایي چې د ولسمشر په توګه په لومړي کال کې تر بل هر ولسمشر ډیر څه کړي دي. اسوشیټ پریس وایي که څه هم د ټرمپ دا ادعا له مبالغې پرته نه ده، خو ده د کمپاین پر مهال کړې ژمنې پوره کړې دي. ملالۍ بشیر پر رپورټ لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور وایي د امریکا ولسمشر د کمپاین پر مهال کړي یو شمیر ژمنې پوره کړي، لکه د هیواد د مالیه سیستم تغیرول، په بهر کې د امریکا دریځ تغیرول او د سلګونو زرو کډوالو ژوند بدلول. راپور وایي د ټرمپ د ولسمشرۍ یو کال تیریږي، خو مکسیکو له امریکا سره پر پوله د دیوال لپاره یو روپۍ هم نه ده ورکړې. ټرمپ د 2018 کال د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال ویلي وو چې دی به له مکسیکو سره پر پوله دیوال جوړ کړي او هغه هم د مکسیکو په پیسو. راپور یادونه کوي چې ټرمپ د ځینو تغیراتو لپاره له خنډونو سره مخامخ سوی دی او هغه هم د خپلو جمهوري غوښتونکو لخوا، نو ځکه تر اوسه د اوباما روغتیایي پلان پلی دی. راپور وایي چې ټرمپ د خپل هیواد د مالیې سیستم تغیر کړی او دا تر اوسه د ده یوازینۍ لاسته راوړنه ده. اسوسییټډ پریس لیکلي چې ټرمپ هڅه کړې خپل هیواد له یو شمېر نړیوالو موافقو وباسي، خو محکمې د کډوالۍ او امریکا ته د مسلمانانو د ننوتلو په اړه د ده تر ټولو پاروونکی اقدام محدود کړ. راپور وایي د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین پر مهال ډونالډ ټرمپ سیاسي فضا بدله کړه کله چې د امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ د بندیز خبره وکړه. دی بریالی سو چې له یو شمېر مسلمانو هیوادونو څخه امریکا ته د خلکو د ورتګ مخه ونیسي، خو دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې امریکا ته د غیر قانوني ورتلونکو شمېر د پام وړ کم سوی دی. راپور وایي چې ټرمپ ویلی وو له هغو شرکتونو به 15% مالیه اخلي چې بهر ته خپل تولیدات لیږي، خو دا کار یې تر اوسه نه دی کړی. د د پلان غواړي امریکایي شرکتونه لږ مالیه ورکړي چې په خپل هیواد کې پاتې سي، او هغه شرکتونه چې په بهر کې دي باید بیرته امریکا ته انتقال سي. اسوسییټډ پریس په خپل راپور کې ویلي چې ټرمپ داعش ډلې ته په چټکۍ سره د ماتې ورکولو ژمنه کړې وه، او امریکایي او ائتلافي ځواکونو په عراق او سوریه کې داعش ډلې ته د پام وړ ضربې رسولې، او په نتیجه کې سخت دریځې له ډېرو سیمو وتلي چې پخوا د دوی په ولکه کې وې. خو د راپور په وینا د امریکا پوځي قمندانان اعلان نه کوي چې داعش ډله له منځه تللې ده، ځکه دوی په سوریه کې د دې ډلې له پاتې شونو اندېښنه لري. راپور وایي ټرمپ له لومړۍ ورځې راهیسې شاوخوا 80 لایحې امضا کړې دي چې ډیری یې د مخالفتونو له کبله په قانون نه دي اوښتي.
دا هم د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس پرون د افغانستان له ولسمشر اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې په بلخ ولایت کې د سیاسي مشرتابه پر انتقال خبرې وکړې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي شحلا حق د دې کمیسیون د دارالانشا د ریاست د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی، او ډیر ژر به د دې کمیسیون د مشر لپاره انتخابات وشي. له فاریاب څخه پور کړ شو ریپورټونه ویل کیږي چې دغلته د سه شنبې پورز د خواجه سبسپوش ولسوالۍ پر بازار درې توغندي لګیدلې چې 15 تنه وشري او 15 سلوخت نورې ټاپیان کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو یوې مرستندوی ادارې د فلسطینیانو لپاره د 125 میلیون ډالر مرستې تر نیمایي زیاته برخه ځنډولې ده، او د جرمني د فدرالي څارنوالۍ دفتر وایي پولیسو د لسو مشکوکو ایراني جاسوسانو په اړه د څېړنو په ارتباط په ټول هیواد کې تلاشی او چاپی پیل کړی دي.
د ژوند رنگونه
نو می لیواله پوند کابل پوند د ژبو د پد پوندزي مسلې ما په پروتو ولایتونو کې مثلا خلک راته دي، په اوس سیمه کې مشکلات دي، په لرو پروتو سیمو کې چلته دي، یعنی هیڅ دادونه موږ لرو، په هم په دنجونو په طبقه کې، هم د ځوانانو په طبقه کې، خو متاسفانه دا شی دا په مغه مسلکي برخه کې د دوی لپاره کار نه شوی تر اوسه پورې، نو دا مشکلات چې دوی ترې رامنځته کوي.
څه فکر کوي که چیرته د کار زمينه ورته برابر شي نو څه به وشي؟
زما پاند افغانانو کې دا استعداد شته، واقعا دا استعداد دوی لري ټول، چې د کار زمينه ورته برابر شي. زه دا ویلی شم چې دوی هر برخه کې، نه یوازې په برخه کې، بلکې د افغانانو استعدادونه په نړیواله کچه هم ثابت شوي دي او هر کار کولی شي، خو یوازې مشکل همدا ده چې زمینه نشته. لاندې عمله دوی وروسته پاتې هم په خپلو مسلکونو کې. له حکومت نه غوښتنه همدا ده چې دوی باید هغه خلک لپاره شي دوی په همدغه ځانګړو برخو کې دوی مسلکي توب لري او هر پیسې زده کړي دي، نور مسلکي کارونه، هنري کارونه زده کړي. دوی د غوښتنه همدا ده چې ضرورت باید دوی لپاره کار زمینه برابر کړي، مثلا ځایونه ورته برابر کړي، جوړ کړي، او دوی لپاره د کار زمینه برابر کړي. مشکل همدا
هغه کسان چې هغوی حرفي زده دي اوس یا په کورونو کې ناست یا هم نورو کارونو ته مخه کړې ده، هغوی نستا غوښتنه څه ده؟ هغوی باید څه وکړي؟ آیا همداسې غلي کینی او کنه هڅه وکړي؟
نه، کېناستل خو د هیڅ لپاره کار نه دی. دوی باید لکه موږ چې دا غوښتنه همدا اوس کوو، دوی دایم داس باید غوښتنه د دولت څخه وکړي. یعنې کېناستل مطلب دا چې دوی له ټولنې څخه یو ګام وروسته نور هم پاتې کیږي، بلکې دوی لپاره غوښتنه همدا زما په فکر کوم دوی که له دوی پوښتنه وشي دوی به هم همدا غوښتنه کوي زموږ لپاره باید زمینه مساعده شي ترڅو کار وکړو. په مثلا که د نړۍ نورو هیوادونو ته وګورو، پرمختللو هیوادونو ته، ښې بېلګې مثلا چین ده او هند ده او دا نور ملکونه دي، په هغو کې ډېر واړه واړه کارونه له کوچنیوالي له وړتوب شروع کړل، واړه کارونه شروع کړل او تر لویو کارونو پورې رسېدل او پرمختګ د خپلې ټولنې د پرمختګ حال ته ورسوله. یعنې مثلا په چین کې واړه واړه کورونه شته دي، یعنې په هغو کې خلک شته چې دوی کارونه کوي خو خپله هیربن نه پرېږدي. مطلب د هغوی لپاره زمینه مساعده ده، زمینه که مساعده شي زموږ په ټولنه کې هم همداسې کارونه.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اورئ. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 1200 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ، او کواړي چې په اف ام 100.5 څپه واورئ نو په کابل او ټول لوی ښارونو کې په صفا ډول اورېدلی شئ.